څنګه د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو اوله ماشامنۍ خبري مجله پیل سوه چې دېرش دقیقې ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اورو چې جمهور رئیس وایي د آسیا زړو هیوادونو په کانفرانس کې به د افغانستان د ستونزو د حل په هدف واضح غوښتنې مطرح کړي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له نوریاس نوري نه خبرونه اورئ.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې ځکه ګډون کوي چې دغه کنفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې برخه اخلي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغې پاکستاني ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کړې وې. عراق ترکیې ته تر سبا ورځې وخت ورکړی چې خپل ځواکونه د دې هیواد له شمالي برخې وباسي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې ځکه ګډون کوي چې دغه کنفرانس د افغانستان په اړه دی او د سیمې او نړۍ مهم چارواکي پکې ګډون کوي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل د دغه کنفرانس د دوهمې ورځې په غونډه کې به ګډون وکړي.
کنفرانس د موږ ده ټول دنیا د غوښتنه کړې یو پاسل بل عمدهترین استازي دنیا راسي چیرې چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس له دې نه څه نه راخلو بیا به تاسو سره وغږېږي.
ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د اسلام آباد په غونډه کې به د سولې په مسئلې هم خبرې وشي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان په ګډون څوارلس هیوادونه غړیتوب لري چې له اولسو نورو هیوادونو او دولسو سازمانونو لخوا یې ملاتړ کیږي. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر وایي داسې شواهد نشته چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه ثابته کړي. د منصور د ټپي کېدو او مړینې خبر تېره اونۍ خپور شو. اشرف غنی دغه راز نن په کابل کې په یوې خبري کانفرانس کې وویل چې دغسې ورته ادعاو په اړه ډېرو څېړنو ته اړتیا شته او زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د خلاصون یوازنۍ لاره سوله ده.
کدام ثبوت وجود نداره که ملا منصور کشته شد. حوادثی که
داسې کوم ثبوت نشته چې ملا منصور دې وژل شوی وي. هغه پیښې چې رامنځته کیږي باید په غور سره وڅېړل شي. اساسي مسله دا ده هر هغه هیواد چې جګړه پکې روانه وي او په ځانګړې توګه تحمیلي جګړه باید سوله پکې ټینګه شي. په هغه صوتي پیغام کې چې طالبانو رسنیو ته استولی وایي د ملا اختر محمد منصور دی نوموړی د خپلې مړینې راپورونه ردوي. فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پر ځنډېدو اندېښنه څرګنده کړې. دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومته وغوښتل چې د دغو انتخاباتو لپاره ژر تر ژر نیټه وټاکي. ښاغلی رشید وویل که چېرې انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 190 ښځې د بېلابېلو تاوتریخوالي له امله وژل شوې دي. د دې کمیسیون کمیشنر سوریا سبهرنګ نن د بشر د حقونو د نړیوالې ورځ د لمانځلو په اړه یوې غونډه کې وویل چې دغه 180 مېرمنې تر ډېره د ناموسۍ وژنو ښکار شوې دي. مېرمن سبهرنګ د ښځو په وړاندې موجوده تاوتریخوالي د اندېښنې وړ وباله او له حکومته یې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي وکړي. د پاکستان د استخباراتو چارواکو تایید کړ چې هغې پاکستانی ښځې چې تېره اونۍ په کالیفورنیا کې په خونړۍ حمله کې لاس درلود په ملتان کې د الحده په نړیواله مدرسه کې چې په پاکستان کې د ښځو لپاره یوه مهمه مدرسه بلل کیږي زده کړې کړې وې. تر اوسه په دې اړه چې دغه مدرسه د افراطیانو سره اړیکه ولري څه نه دي ویل شوي. خو د الحده پر مؤسسې فرحت هاشمي چې اوس په کاناډا کې اوسه انتقاد شوی چې د اسلام محافظه کار اړخ د خپراوي لپاره تبلیغ کوي. 29 کلنې تفشین ملک له خپل مېړه سید رضوان فاروق سره یو ځای د کالیفورنیا د سن برناردینو د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې په ډزو څوارلس تنه ووژل. د اسلامي دولت ډلې دغه برید کوونکي د دې ډلې سرتیري یاد کړل. دواړه برید کوونکي له پیښې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شول. ملک په پاکستان کې په دیني مدرسه کې له ګډون وروسته سعودي عربستان کې رالویه شوې وه. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې څوارلس کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید وه او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. خو اوباما تېره شپه په خپله تلویزیوني وینا کې چې د جمهوري ریاست په وکلنه دوره کې دا ډول درېیمه وینا ده وویل تر اوسه شواهد نه ښیي چې هغه دې له بهره تروریستي ډلې سره تړلې وي.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization.
تر اوسه موږ شواهد نه لرو چې د سن برناردینو قاتلانو ته له بهر تر روسي ډلې هدایت ورکړی وي یا دوی د پکور کې د نن د پراخ توتیه یو برخه وي. د امریکا ولسمشر دغه راز وویل چې د تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې په نوې بڼه بدل شوی، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به له منځه لاړه شي. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت نن د امریکا په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې د سوریې د پوځ پر یو مرکز هوایی بمبارد کړی چې درې سرتیري وژلي او دیارلس نور ټپیان کړي دي. خو د اسلامي دولت ډلې پر ضد ائتلاف کې د امریکا د ولسمشر استازي بریت مکګورک وویل چې د دغه کمپ په 55 کیلومتری ساحه کې ائتلاف بمباري نه ده کړی. د ائتلاف وایان ډګروال سټیو وارن هم دا خبره چې ائتلافي الوتکو پر دیر ایلزور حمله کړې رد کړه. د اسد رژیم چې نن یو اعتراض لیک ملګرو ملتونو ته واستوي دا کوي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف څلور الوتکو د اکشن بی پورس په ختیځ دیر ایلزور ښار کې د پوز یو اډه وشته ده. عراق ترکیه ته د سبا ورځې تر پیلېدو وخت ورکړی چې خپل ځواکونه د دې هیواد له شمالي برخې وباسي او کنه دا موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل ترکی ځواکونه د بغداد له اجازې پرته عراق ته ننوتلي او د نن ورځې تر ختمېدو باید ووځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن وویل چې انقرې د دسمبر په 3مه د عراق شمالي ښار موصول ته پوځي ځواکونه د دې لپاره واستول چې هلته له مخکې د ځای پر ځای شوو ترکي پوځیانو ځای ونیسي او همې امنیت خوندې کړي. موصول د 2014 کال دوبی رئیس د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دی. او د لاتویا صدر اعظم لیمدوتا ستراوجوما نن خپل استعفا اعلان کړه او نوی حکومت ته لار خلاص کړه چې پارلمان یې جوړ کړي. د هغې د دفتر مشر وویل چې د ستراوجوما استعفا سمدستي اعتبار لري، خو هغه به د لاتویا د درې ګوندي واکمن ائتلاف مشري تر هغو وکړي چې وکیلان نوی حکومت وټاکي. ستراوجوما ویلي داسې احساس کوي چې نوی حکومت ته اړتیا ده چې نوی خلکو نوی انرژي د نوی خلکو نوی انرژي ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو ماښامنې خبري مجله اوري. جمهور رئیس وی د آسیا زړې هیوادونو په کنفرانس کې به د افغانستان د ستونزو په هدف واضح غوښتنې ولري.
هغه کنفرانس باندې چې په افغانستان باندې ده، د افغانستان ولسمشر لارنس کنفرانس دی موږ ته ټول دنیا د غوښتنه کړې.
د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په دوه ورځني سیمیز کانفرنس کې ګډون وکړي. د میدان وردګ اوسیدونکو فعالان وایي ولسمشر د سید آباد د پیښې د څېړلو په اړه په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي.
مدني حرکتو ته به تر هغه وخت ادامه ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبای کووي.
ولسی جګه له حکومت غوړی هغه ادارو ته ژمن کسان معرفي کړی چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په حکومت باندې غږ کوو ترڅو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوی کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد رائے په موخه معرفي کړی.
په کابل کې د پانتونونو استادانو اعتصاب کړی.
د وزارت په حیات باندې تینسی دوی حیاتانه معلوم دي، ملي شورا کې بکینو، جمهوری ریاست کې بکینو، په دې کې سل په سل کې د حل لار پیدا کړو.
په مسکو او نورو شهرونو کې د ترکیه اتباع له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا خبرې مجله تر شپږ نیمو بجو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د آسیا زړې هیوادونو په کنفرانس کې به سوله د افغانستان د یوې بنیادي غوښتنې په توګه مطرح کړي او له پاکستان څخه به په دې برخه کې د څرګند دریځ غوښتنه وکړي. ښاغلی غنی اسلام آباد ته د تګ په درشل کې په یوه کنفرانس کې وویل چې چهار شنبه به په دې کنفرانس کې برخه واخلي او نتایج به یې وروسته څرګند کړي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
افغان ولسمشر وایي د آسیا زړې هیوادونو کنفرانس د افغانستان په اړه دی او دی به هرو مرو پکې برخه واخلي څو په هغو مسایلو واضح خبرې وکړي چې پکې ستونزې موجودې دي. محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان د دولت ترمنځ اساسي مسأله سوله ده او د دې اړتیا لیدل کېږي چې په دې برخه کې اساسي بحث وشي.
دا کنفرانس د پاکستان کنفرانس نه ده، دا د افغانستان کنفرانس ده. کنفرانس شروع شو په استانبول کې، بیا کابل کې، بیا قزاقستان کې، بیا چین کیو، سکال پاکستان کده او بیا با یکل مملکت کی. اگه کنفرانس بادید پا افغانستان بادید دی افغانستان ولسمشر لار نیسی. کنفرانس دی موک ده طول دنیا دا گوخته نکده یو پاسل بلن. عمده ترین استاز دنیا رازی چیره چې موږ ستونزه لرو باید واضح پیغامونه ولرو او پس له دې نه زلغ نه راخلو بیا تاسو سره وغږیږي.
جمهور رئیس ویل چې موږ حق لرو په هر نړیواله غونډه کې د ملي ګټو په اساس لخپلو لومړیتوبونو او ګټو دفاع وکړو. ښاغلی غنی همدارز ویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې ډیر واضح سیاست غوره کړی دی او دغه سیاست په اړه لومړی نړیوال اجماع رامنځته شوی او اوس وخت سیمې په کچه هم یو اجماع د جوړیدو په حال کې ده. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي که څه هم د استانبول پروسې له پیل تر اوسه ټاکلي هدفونه ډیر نه دي پوره شوي، خو بیا هم هیله شته چې را روان کنفرانس له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ښه نتیجه ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې به په را روان کنفرانس کې د استانبول پروسې څوارلس غړي هیوادونه، اولس ملاتړي هیوادونه او یولس نړیوال سازمانونه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د نخلیدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې افغان حکومت باید په دغه کنفرانس کې د تروریستانو د پټنځایونو او تروریزم په لمنځه وړلو ټینګار وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د دوشنبې په ورځ عمومي غونډې کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په واضح توګه شته ستونزې بیان کړي او د لاسوهنو د مخنیوي خبره په جدي توګه مطرح کړي.
اشتراکي حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید یو مستقیم او واضح دلایل د تروریزم د زالو د منځه وړلو په مخه او د تروریزم د تمویل مرجع باید واضح اعلان کړي او د سولې د دروغ وعدو په نوم په افغانستان کې د مداخلو نه په جدي توګه ډډه وکړي.
افغان حکومت په داسې حال کې له یاد کانفرنس نه هر اړخیزه تمه کوي چې د پاکستاني ورځپاڼې ټریبیون په حواله د پاکستان د صدر اعظم په ګډون لوړپوړو چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو مسایلو له سره خبرې پیلوي.
په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزیر هم موافقه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. میرمن سوشما سوراج به د دې کانفرنس تر څنګ د هند او پاکستان پر اړیکو هم له پاکستاني چارواکو سره خبرې ولري. اسمت سروان جزئیات لري.
هند وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ځي چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په سیمه ییز کانفرنس کې ګډون وکړي. د هندي رسنیو د راپور له مخې میرمن سوارج به د دې سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره وویني. د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به په دې سفر کې یو جک پوډی پلاوی ملګری وي. د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د مشرانو له لوري په اسلام آباد کې پرانیستل کیږي. د اسلام آباد له سفر سره د میرمن سوارج د موافقې خبر دوه ورځې وروسته له دې اعلانېږي چې د هند او پاکستان د ملي امنیت سلاکار رانو پرون دوشنبه په بنکاک کې پر تروریزم، جمو او کشمیر او دوه اړخیزو مسئلو خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سواروپ په ټویټر کې ویلي میرمن سوارج به د آسیا زړه کانفرنس تر څنګ د پاکستان له صدر اعظم محمد نواز شریف او د هغه د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د دوه هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي. تر دې مخکې درې کاله پخوا د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر اس ام کرشنا په 2012 میلادي کال اسلام آباد ته تللی و. له یادې مودې راوروسته د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ په لوړه سویه تګ راتګ محدود شوی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیره اونۍ په پاریس کې د اقلیم په نړیوال کانفرنس کې له یو بل سره لیدلي و او تر دې وړاندې د روسیې په سوچي کې هم لنډې خبرې کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی څلور اروپایي هیوادونو ته خپل وروستی سفر له لاستراوړو ډاکو باله. د خبریالانو ته ویل چې دغه سفر پر مهال ټولو هیوادونو له افغانستان سره د شو اړیکو او همکاریو ډاډ ورکړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ټینګول مهم ګڼي او وایي چې د حکومت له پیل راهیسې دې هدف ته هڅې پیل کړي دي. اشرف غنی په همدې مقصد تیره اونۍ څلورو اروپایي هیوادونو فرانسې، جرمني، ایټالیا او سویډن ته سفر وکړ او د دوشنبې په ورځ د خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. دوه بل د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي، اقتصادي، تجارتي، پراختیایي او داسې نورو مواردو خبرې کړي او د هغوی د مرستو ژمنې اخیستې دي.
همکاری اقتصادی جرمنی 330 میلیون یورو تا سال 2020
د جرمنی اقتصادي همکاري تر 2000 شلمه پورې 313 میلیون یورو ده. د ایتالیا 500 اسکر به د هرات په وی ډګر کې پاتې شي. په دې برخه کې توافق وشو چې پنګونه پرې وشي. سویډن لومړی هیواد چې د تحول د لسیز لپاره یې افغانستان سره تر راتلونکو لسو کلونو پورې د 1 میلیارد یورو مرستې ژمنه وکړه.
خاغلی غنی بوبل د دې هیوادونو له مشرانو سره په بیلابیلو ناستو کې د هیواد پرمختګونه او ستونزې هم مطرح کړي چې د یادو هیوادونو مشرانو تایید کړي او په هر برخه کې دا هیواد د مرستو او همکارۍ مستحق ګڼلې ده. د ویل په فرانسه کې د چاپیریال ساتنې په نړیوال کانفرانس کې د پرمختللو هیوادونو مشرانو وویل چې د سلو میلیونو ډالرو په ظرفیت یې د اقتصادي همکاریو یو صندوق جوړ کړی چې د افغانستان په څیر اړ هیوادونه به یې له مرستو ګټه پورته کړي. خاغلی غنی دا هم وویل د کومو مالی مرستو ژمنې چې له افغانستان سره شوي د لګښت ډیر واک به د افغان حکومت په اختیار کې وي. جمهور رئیس غنی دا هم وویل د دې هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې کړې او له هیڅ چارواکي سره د افغان کډوالو د کډوالۍ د حقونو د سلبولو موافقه نه ده کړې.
در هیچ مملکت من رفته بودم که کدام موافقتنامه برای سلب حقوق مهاجرین افغان امضا کنم.
زه هیچ هیواد ته نه وم تللی چې د افغان کډوالو د حقونو د سلبولو موافقه لاسلیک کړم، خو اروپایي هیوادونه په ویره کې دي، قوانین یې د بدلون په حال کې دي او اجتماعي تړون یې په خپل آن له ګواښ سره مخ دی. نو زموږ هیوادوال باید وپوهیږي چې شرایط سخت دي.
خاغلی غنی وویل د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره دوامداره هڅې کوي. څو خلک په ځانګړي توګه ځوانان د اروپا خطرناک سفرونو ته زړه ښه نه کړي. که څه هم په هیواد کې دننه د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت او بیکاری په اړه شکایتونه موجود دي، خو ښاغلی غنی له دې وړاندې ویلي و چې په دې برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه لري او خلک باید حکومت ته وخت ورکړي.
د میدان وردګ اوسیدونکي او فعالان وایي که ولسمشر د سیدآباد د پیښې د څیړلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، په پراخو مدني اعتراضونو به لاس پورې کړي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د میدان وردګو قومي مشران، مدني فعالان او د ولسي جرګې غړي خبرداري ورکوي که د ولسمشر لخوا ورسره کړې ژمنې تر 1500 ورځو عملي نه شوې، د کابل کندهار لویه لاره به د اعتراض په ډول د ترافیکو پر مخ وتړي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر باید ژر تر ژره هغه ژمنې عملي کړي چې د یکشنبه په ورځ د قربانیانو له کورونا سره د ملاقات پر مهال یې ورکړي دي. په دې ژمنو کې د ملکي کسانو د مرژوبلې د عملونو مجازات، په هغې سیمې کې د ملي اردو د پروت کنډک بدلول او د وژل سوي کسانو پر ځای د یوې مدرسې جوړول شامل دي. د دوی ټولو په استازیتوب د ولسي جرګې غړي شیرولي وردګ وویل
کومې وعدې چې رئیس جمهور، کومې وعدې چې وزیر دفاع کړي دي که خدای نه خواسته خپل وعدو ته وفادار پاتې نشول، همدغه ملت، همدغه ځوانان به وي. انشاءالله العزیز موږ تاسو به د حق په ژبه غږیږو، مدني حرکتو ته به تر هغه وخت ادامه ورکوو چې حکومت مجبور کړي چې د موږ هر سوال ته د جواب لبیک ووایي.
د تیرې جمعې په ورځ د میدان وردګو د سیدآباد ولسوالۍ اړوند د اوتړیو په کلي کې د ملي اردو د یو توغول شوي توغوندي له امله نه ملکیان چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د میدان وردګو والي حیات الله حیات ویلي چې د دې پیښې په تړاو تر اوسه د ملي اردو درې کسان نیول سوي دي. د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي له حکومت غواړي چې د پیښې عاملین په علني ډول محاکمه کړي.
د مالو ماجم احمد صادق 12 نفر دي، نه نفر شهیدان دي. د ما په خپله دول یو مېلم ساي دي، دوه مېبریډونه دي او یو مې ترزو دي. حکومت نه ما دا غوښتنه ده چې موږ هیڅ امتیازات نه غواړو. د مجرمینو علني محاکمه غواړو چې د مجرمین په خپله سزا باندې ورسي.
په ورته وخت کې جمهوری ریاست په یو اعلامیې کې ویلي چې د میدان وردګو ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ولسمشر غنی وویل ملي دفاع وزارت به د یاد کنډک پر ځای چې منصوبین یې پر همدې ملکیانو ډزې کړي، په سیمه کې بل کنډک ځای پر ځای کړي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه د پلټنو پایلې نه لرو، خو افغان ولس او د میدان وردګو خلک غواړي پوه شي چې څه ډول پیښه رامنځته شوې، په دې اړه څېړنې روانې دي. خو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د افغان حکومت پخوانیو ژمنو ته په کتو د اوسني حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي که حکومت دا ژمنې عملي نه کړي، د معافیت سیستم به پیاوړی او هر څوک به له خپلې دندې څخه ناوړه ګټې اخیستنې ته زړه ښه کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د ستونزو د حل په خاطر باید هغوی درو ته ژمن کسان معرفي کړي چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. وکیلان وایي چې سرپرستان مسؤولانه عمل نه کوي. یوسف خان زادران راپور لري.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې ادارې شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او په دې اړه په وخت د حکومت په نه اقداماتو انتقادونه په ډېرېدو دي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت د اندېښنې وړ وبالو او وایي چې حکومت یې باید غم وخوري. د دغې جرګې لومړي مرستیال عبدالظاهر قدیر چې په دې ورځ یې د ولسي جرګې مشري کوله، د وکیلانو اندېښنو له څرګندولو وروسته په حکومت غږ وکړ چې دا اندېښنې جدي ونیسي.
حکومت باندې غږ کوو ترسو په عاجله توګه د هغه ادارو په حق لچې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي نوی کاندیدان ولسی جرګې ته د اعتماد د رای په موخه معرفي کړي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د میاشتو میاشتو رئیسې د سرپرستانو موجودیت د حکومت کمزوري ښیي او دې کار سخت شکایتونه راپارولی دي. دا غوښتنه او شکایتونه داسې وخت کیږي چې د هیواد دفاع وزارت لویه څارنوالۍ د بلخ، نورستان، کندوز ولایتونه او یو شمېر سیمه‌ایزه ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د سرپرستانو له منځه بیا ډېر شکایتونه د سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په اړه کیږي چې حکومت بیا د امنیتي او دفاعي مسؤلانو د سرپرستۍ قانون څخه د مستثنا کېدو په خاطر یو فرمان صادر کړ، خو تقنینی دا فرمان بیا د ولسي جرګې لخوا رد او د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې تایید کړ چې دې موضوع بیا د ولسي جرګې د غړو غوسه راپارولې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هغه حکومتي چارواکي د قانون څخه په سرغړونې ګرموي چې سرپرست کارته دوام ورکوي. د حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات د سرپرستانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
بعض مواردو کې یو سرپرست چارواکی، خصوصا د سرپرست لړپوړي دولتي چارواکی، هغوی په بعض مالي مسایلو کې او داخل د وزارتونو او داخل د اداري چوکاټ کې تقرر نشي کولای. دویمه ډېره مهمه خبره دا ده چې د سرپرست چارواکی په اړه موږ تاسو کوو، خصوصا یو چارواکی چې په دایمي توګه باندې په یو ریاست باندې د وزارت په پوزیشن باندې یا د ولایت لپاره ګمارل کیږي، هغوی د مسؤلیت زیات احساس کوي. څوک چې سرپرست په توګه باندې ځي، هغه فکر کوي چې زما دغه سرپرستۍ میعاد دغه دوران دا معنی ورکوي چې زندن یم تبانه یم، د مسؤلیت احساس کم رامنځته کیږي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. د سرپرستۍ څخه د اندېښنې په داسې حال کې لاهم کیږي چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت د کابینې په جوړېدو هم شپږ میاشتې تیرې شوې وې او ټول وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیدل. د افغانستان د قانون له مخې نه باید کوم سرپرست له دوه میاشتو ډیر خپل کار ته دوام ورکړي.
د جرمنی دفاع وزیر نن په مزار شریف کې له خپلو پوځیانو سره وکتل او ویل چې وسلولو طالبانو سږ کال د افغانستان د حکومت د پرزولو لپاره هر هڅه وکړه، خو په خپلو هلو ځلو کې پاتې راغلل. دی ویلي چې افغانستان ته له دې پیغام سره سفر کوي چې جرمنیان افغانستان ته شاه نه اړوي. اسمت سروان او نور جزئیات.
د جرمنی دفاع وزیر نن دوشنبه په مزار شریف کې وویل افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو پریکړې طالبانو ته انګیزه ورکړه چې د افغانستان د حکومت د پرزولو هڅې وکړي. د جرمنی دفاع وزیر اورسولان فان دیر لین په نا اعلان شوي سفر د افغانستان په شمال کې مزار شریف ښار ته سفر وکړ. د په 2014 میلادي کال افغانستان د ټولو محاربو پوځیانو د ایستلو په اړه د ناتو پریکړې ته په اشاره وویل، موږ په نسبي ډول په بیړه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. په 2015 میلادي کال طالبانو د افغانستان د حکومت د پرزولو او د افغان ځواکونو د ناکامولو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموله. میرمن دیرلین د جرمنیانو د دودیزی رخصتۍ په ورځ په مزار شریف کې په شاهین قل اردو کې د جرمنی پوځیانو لیدو ته لاړه. په دغه کمپ کې د ناټو د یویشت غړیو هیوادونو 1500 سرتیری ځای پر ځای دي. د دغو پوځیانو اکثریت د جرمنیانو دی. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی دفاع وزیر افغانستان ته تر رواني دوه مخ کې تیر شپه خبريالانو ته وویل چې افغانستان ته د دې د سفر اساسي پیغام داده چې دوی هلته پاتې کیږي. جرمنی پوځ غواړي چې په افغانستان کې د خپل پرسونل شمیر له 850 څخه 980 تنو ته زیات کړي او د مزار شریف په اډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت پراخ کړي. جرمنی دا اقدام د ناتو د تیر اونۍ د اعلان په لړ کې کوي چې په بروکسل کې وکړ او ویل چې د ځواکونو شمیر به په 2014 میلادي کال تغییر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر میاشت اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به له افغانستان موجود پوځیان ونه باسي.
ازادي راډیو جنگ دولک سولغه
سوله او ملی یواله د هر ولست بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسید ازادي رادیو ماشمنی خبری مجلوری په کابل کې د ځینو پانتونونو استادانو اعتصاب کړي او له تدریس او امتحان اخیستلو څخه لاس اخیسته دي. استادان وایي جمهور رئیس دی هغه حکم بیرته واخلي چې په کې د پانتونونو د استادانو د تقاعد عمر 15 کاله او په پانتونونو کې د قدر معیار ماستری شول سوی ده. دا چې د استادانو اعتصاب اوس هم جریان لري او که د حل لار ورته پیدا سوی ده. خان محمد سین په اړه د لوړ زده کړو وزارت لویان صفی الله جلالزی سره مرکه کړې ده.
د کابل پوهنتون د استادانو کومه اطلاع چې زموږ په لاس کې ده؟ په کې ویل شوي د کابل پوهنتون، د کابل د طبي پوهنتون، پل تخنیک او تعلیم و تربیه د پوهنتونونو استادانو اعتصاب کړی او له درسونو یې لاس اخیستی. په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت څه اقدام کړی؟
موږ د شنبې په ورځ موږ یوه ناسته درلوده. په دې ناسته کې استادانو د اتحادیې رئیس موږ سره تفاهم داسې وشو چې هغه ستونزې چې استادان یې مطرح کوي هغه خو اوس قانون کې راغلی، هغه خو توشي شوی، خو اوس د امتحانونه واخیستل سي، تدریسي روان دي، نه متضرر کېږي. بیا دغه ملاحظات چې استادان لري ټول موږ د مخکې کې هم ریاست د جمهوري ته، ریاست د اجرایه ته او د ملي شورا ته استولی. په دې کې یو د حل لاره به پیدا کړو. د وزارت دم تعین سي ای دوی حیاتانه معلوم دي، ملي شورا کې به کینو، جمهوري ریاست کې به کینو. په دې کې سل په سل کې د حل لاره پیدا کوو. د شنبې نه او پرون امتحانونه جریان درلود. ځینې پوهنځي نو وخت سلسله چې دغه نن سهار او پرون د وزیر صاحب هدایت ده چې هغه پوهنځي، هغه ډیپارټمنټ چې امتحانونه نه دي اخیستل سوي، هغه د دغه امتحانونه په ختم کې وخت سلسله اوس امتحانونه نارمل جریان لري. موږ د استادانو د اتحادیې سره په تفاهم کې یو، ان شاء الله دا ستونزه به ډیر ژر حل شي.
جلال صاحب، د دې عمده اعتراضونه څه دي؟
یو د تقاعد څنګه چې په خوا 15 او اوس په دې قانون کې 15 دی. بل اعتراض دا د حدته د شمولیت معیار په خوا لسانس او اوس ماستر دی. دې ټول مسایل ته موږ ځواب درلود او لروي، خو دغه استادان چې تقریبا 180 استاد په ټول افغانستان کې اوس تقاعد ته برابر دي، موږ دوی ته احترام لرو. بیا هم دوی په خاطر، دوی احترام خاطر، موږ دغه دوی ملاحظات هغه درې ارګان چې ما وویل چې ریاست جمهوری دی، ریاست اجرایی دی او ملي شورا دی، دوی ته موږ واستول. هلته به په مداقه وسي، غر به پرې وسي، انشاءالله دا ستونزه به حل سي، استادان به قناعت وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان صفی الله جلالزی و چې د کابل پوهنتون د ځینو استادانو د اعتصاب، البته په کابل کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو د اعتصاب په اړه د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ترکیه لخوا د روسیې د یوې جنګي الوتکې له ویشتو وروسته په مسکو او نورو ښارونو کې ترک اتباه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. د انقره او مسکو ترمنځ بحران په روسیه کې د میشتو ترکانو پر کاروبار او تجارتي فعالیتونو ډیر اغیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبره څنګه په دې اړه راپور لري چې مهمه برخه یې له رضوان مراد ناوري.
وروسته تر هغې چې ترکیه له سوریې سره پر پوله یو روسي جنګي الوتکه وغورځوله، په روسیه کې میشت ترکان له راز راز ستونزو سره مخ شوي دي. د روسیې سرحدي پولیسو ګڼ شمېر ترکان چې د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي ونیول او د ترکانو پر کمپنیو او فابریکو یې ناڅاپي چاپې ووهلې. ګڼ شمېر روسانو په مسکو کې د ترکیې د سفارت مخ ته مظاهره وکړه او د سفارت پر ودانۍ د ډبرو ګزارونه وکړل. په مسکو کې میشت ترکان وایي د خلکو او امنیتي افرادو د احتمالي ناوړه چلند له امله د ښار په میتروګانو کې سفر نشي کولی. روسیا کې پرمیشتو ترکانو وروسته تر هغې فشارونه زیات شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي امنیت د لا خوندي کولو په هدف ځینې اجراءات تصویب کړل. د دې تدابیرو له مخې اوس د دواړو هیوادونو اتباع مکلف دي چې د سفر پر مهال ویزه واخلي. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې او ترکیې ترمنځ دربست پروازونه لغوه کړل او روسي کمپنیو ته یې امر وکړ چې وروسته له دې ترک اتباع نه استخداموي. څلور دیرش کلن اومد چې د ترکیې تبا دی او په مسکو کې د ساختمانۍ په چارو کې فعالیت کوي، دا څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې په دې ښار کې ژوند کوي. روسۍ میرمن لري او ترکی کمپنیو ته د ساختماني چارو وسایل پلوري. اومد وایي: دی وایي: زه د خپلې کورنۍ په اړه وارخطا یم، که یوازې هم نو هېڅ ستونزه نه وه، خپلې جامې به مې راټولې کړې وای او وطن به. زما مېرمن نه پوهیږي چې څه وکړي. موږ یو کوچنی هم لرو او یوازې خو خبرونو ته منتظر یو. د کرملین د ویان دمیتری پیسکوف په خبره دا مهال په روسیه کې شاوخوا 200,000 ترکان میشت دي. سویتلانا گنوشکینا چې په روسیه کې د بشري حقونو په برخه کې فعالیت کوي وایي په دې هیواد کې پر میشتو ترکانو لګول شوي بندیزونه مبهم دي او هغه ویره لري چې روسي حکومت به ترکان اړ کړي چې له دې هیواد څخه ووځي. په روسیه کې میشت ترکان روسي او ترکي ولسمشران د مسکو او انقره ترمنځ د روان کړکیچ مسؤل ګڼي. په مسکو کې میشت ساختمانی چارو ترکی سوداګر اومت وای د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خوالی ته هیله مند خوای ولسمشر پوتین کولای شي چې له هر څه مومنه کړي. د نوموړي په خبره پوتین او اردوغان یو شان کرکټر لري او دواړه دیکتاتوران دي.